درنو اوریدونکو السلام علیکم. اوس په افغانستان کې د ماښام شپږ بجې شوې. د ازادي راډیو د خبری مجلې ته مو زه اسمت څاروان هرکلی کوم. لومړی مو رابولم د دې سات خبرونو ته. د ملګرو ملتونو د ماشومانو د ملاتړ اداره یونیسف وایي تیر کال په افغانستان کې 9.5 زره قابلي او روغتیا پالانې روزلی دي. یونیسف نن دوشنبه پر خپل ایکس پانه کښلی چې په 2023 میلادي کال کې همدارس 1,300,000 افغانانو ته د ژوند ژغورنې روغتیایي خدمات او خوراکي مواد برابر کړي دي. د یونیسف په وینا د دوی له لوري د 9.5 زره قابلو او روغتیا پالانو روزنه به ماشومانو او میندو ته د روغتیایي خدماتو په رسولو کې مرسته وکوي. افغانستان د نړۍ یو له هغو هیوادونو څخه دی چې په اولاد د میندو مړینې پکې خورا زیاتې دي. په پیکن کې د طالبانو تر کنټرول لاندې د افغانستان سفارت د پاسپورتونو د توزیع د بهیر د پیلېدو خبر ورکوي. د سفارت نن پر خپل ایکس پانه یا پخوانی ټویټر د دې خبر ترڅنګ یوازې دومره ویلي چې د طالبانو د واکمنې په څه باندې دوه کلنه دوره کې په چین کې په قنصلي چارو کې د اسانتیاو د رامنځته کولو لپاره هلې ځلې کړې دي. چین د نړۍ د نورو هیوادونو په څیر د طالبانو سرپرست حکومت په رسمیت نه دی پیژندلې، خو تیره اونۍ د افغانستان د سفارت لپاره د طالبانو لخوا د ګمارل شوي سفیر اسدالله بلال کریمي باور لیک ومانه. د خیبر پښتونخوا ایالت په ډیر اسماعیل خان کې د پولیسو پر بیټانه په وسلوال بریټ کې تر لاسو زیاتو پولیسو ته مرجوب لا اوشته ده. د ډیر اسماعیل خان پولیسو نن دوشنبه رسنوي ته په استوبلی بیان کې ویلي چې وسلوالو تیر شپه شاوخوا 3 بجې په درابن کې پر تانه بریټ وکړ چې په نتیجه کې لشتر لژ لس پولیسو وشل شو او شپږ ټپیان شول. د درابن د پولیسو د مشر مرستیال ملک انیس الحسین ویلي چې د امنیتي ځواکونو او حمله کوونکو ترمنځ نشته یو سات دوام وکړ چې پکې بریټ کوونکو له لاسي بمونو هم کار واخیست. د هغه په وینا وسلوال د پیښې لزایه پتیشته بریالي شوی او دوی د مندلو په لټه کې دي. په سوریه کې د ایران د سپایي پاسداران د ځواکونو پر مرکزونو د امریکا د بریدونو په ترڅ کې د فاتمیون لخر د یو جګپوړي غړي د وشل کېدو خبر ورکړ شوی. له افغان وسلوالو جوړ دغه ځواک د ایران د سپایي پاسداران په خود سانګي پوری تړل دي. د ایران د فارس خبري اژانس پرون پر خپل ایکس پانه لیکلی چې د فاتمیون لخر دغه وشل شوی جګپوړي غړي سید حمزه علوی نومیده چې په 1400 و د شمل مریض کال کې د افغانستان په پروان ولایت کې زیږیدلی و. د راپور له مخې نو وړه د شنبې په ورځ سهار مهال وبشل شو، خو د څرنګوالي په اړه نور جزئیات نه دي ورکړل شوي. امریکا په وروستیو کې په سوریه کې د سپای پاسداران ځواکونو او د ایران پر ملاتړو ملیشو بریدونه زیات کړي دي. په سوریه کې د امریکا له ملاتړ برخمنو د کوردانو په مشهي ځواکونو نن وویل چې پر وی اډې د بي پيلوټ الوتکو په بریټ کې شپږغړي وشل شوې دي. د روټرز خبري اژانس د راپور له مخې دوه سیمه ایزو سرچینو ویلي چې د بریټ د سوریه له دایر الزور سیمه چې کنټرول یې د سوریه د حکومت په لاس کې دی شوی دی. ویل شوی چې په دې سیمه کې د ایران له ملاتړ برخمنی هغه ډلې فعال دي چې اکثره وختونه بریډونه کوي. او سریلانکا له افغانستان ټیسټ لوبه په لاسو وکټونو وګټله. سریلانکای لوبغاړو نن د دې ټیسټ مسابقې په څلورمه ورځ افغان لوبغاړي په داسې حال کې وسوسول چې د سریلانکا د لومړی پاڼې یا اننګز له 409 منډو څخه یوازې 55 منډې زیاتې وکړي. ټاکل شوی دی چې د افغانستان او سریلانکا لوبډلې 3 ورځنۍ او 3 شل اوور سیالۍ هم وکړي. د دواړو ټیمونو لومړۍ 1 ورځنۍ مسابقه به د راتلونکي جمعې په ورځ وي. زموږ غږ له ازادي راډیو اوري. د پخوانی افغان پوزیانو د ملاتړ کمیټه وایي طالبان لا هم د جمهوریت نظام ګنش میر پوزیان په بند کې ساتي. یو پاکستانی ورسپانه ادعا کوي چې د سیمې هیوادونو د تروریستي ډلو د نه ځپلو په خاطر پر طالبانو اعتراض کړي. په پکتیا کې خلک د هوا له سړوالي او بیوزلۍ شکایت کوي.
امیر دی انسیار د دبلیو پی نه د طالبانو چې میر سره زمانه مرسته وکړي، میر نه زمانه مرسته بند کړي دي.
دا د خوست وزیرستاني کډوالو شکایت او وای چې لنړیوالو د مرستو غوښتنه کوي. په اورزګان کې یو لوی بند جوړی شي.
دا پروژه په تطبیق ورسره زموږ د ولایت زراعت واده کوي او د دې ولایت سربېره زموږ حاصلات و درنور ولایتو پرم صادریږي.
افغانستان د سریلانکا په وړاندې د ورځنیو سیالیو لپاره لوبډله اعلان کړه.
در دې شیبه د ازادي رادیو خبرې ټولګه
د پخوانیو پوزیانو د ملاتړ کمیټې د طالبانو د زندانونو د څارنې او د پخوانیو پوزیانو د خوشی کولو لپاره پر طالبانو د نړیوالو د فشار غوښتنه کړې ده. په دې اړه هم راپور لرو چې څو شیبه وروسته وړاندې کیږي. خو لومړی څو د پاکستان په لور د پاکستان په کراچي شهر کې د طالبانو د حکومت قنصل عبدالجبار تخاری ازادي رادیو ته ویلي چې د پاکستان لړمحالي حکومت د تباندي 1,300,000 بیا اسناد افغان کډوالو د اوسېدو موده غزولې ده. پاکستانی رسنۍ خیبر نیوز هم خبر ورکړی چې د غهیوات کابینې د 1,300,000 بیا اسناد افغان کډوالو د اوسېدو نیټه د 200 میاشتو لپاره غزولې ده. خو په پاکستان کې یو شمیر بیا اسناد افغان کډوالو په دغه هیواد کې د افغان کډوالو شورا ازادي رادیو ته ویلي چې دا مولت ډیر کم دی. د دې موضوع جزئیات واوري.
د پاکستان لړمحالي حکومت د سلګونه زره بی اسناد افغان کډوالو له ایستلو وروسته د 1.3 میلیونه افغانانو د اوسېدو موده د 2 نورو میاشتو لپاره وغځوله. پاکستانی رسنۍ خیبر نیوز دغه خبر خپور کړي او ویلي دي د دغه هیواد د موقت حکومت د کابینې د پریکړې لمخې بی اسناد افغان کډوال د 2024 کال د مارچ تر وروستیو پورې په پاکستان کې پاتې کېدلی شي. خیبر نیوز خبر ورکړی چې دغه پریکړه د پاکستان د سرحدونو وزارت د وړاندیز پر بنسټ شوې ده. په همدې حال کې په کراچۍ کې د طالبانو د حکومت قونسل عبدالجبار تخاری هم ازادي رادیو ته تایید کړ چې د پاکستان موقت حکومت د بی اسناد افغان کډوالو د اوسېدو موده د 2 میاشتو لپاره غځولې ده.
تقریبا د اکتوبر 2023 میلادي کال نه ډیر افغانان ونیول شو، ډیر افغانان وایستل شو. دا هغه افغانان چې قانوني دستاویزات نه درلودو، په دې کې ډیر افغانان هم لر چې قانوني دستاویزات درلودو هغه هم پاکستان لر افغانستان ته. اوس حکومت پاکستان اعلان کړی دی چې کوم افغانان قانوني دستاویزات نه لري د دې تعداد تقریبا 1.3 یا 1.4 دغه سی بیانوي. هغه کسان کولی شي 2 میاشتې مارچ پورې پاکستان کې پاتې شي، یعنی 2 میاشتې وخت دې تور کړی دی.
دا په داسې حال کې ده چې په پاکستان کې یو شمیر هغه افغان کډوال چې د اوسېدو قانوني اسناد نه لري وایي د ویزې او د اوسېدو د نورو اسنادو د نه لرلو ترڅنګ له بیلابیلو ستونزو سره مخ دي او دغه 2 میاشتنی مهلت د دوی لپاره بسنه نه کوي. نویدا افضلی چې پاکستان کې افغان کډواله د ازادي رادیو ته ویل د شته ستونزو له امله د دې او نورو افغان کډوالو رواني وضعیت خنه ده. هغه وایي
د وکالو رئیس په دې خوا پاکستان کې هم د کیس پر رابطه باندې انتظار حالت کې یو او کوم مهلت چې پاکستان راکړي د 2 میاشتې دی هغه پورې که مونږ تخلیه نشو نو مونږ ډیپورټ کوي. اولته هم خطر د ژوند نه، حضرته هم د کور کراګانې ډېر قیمتي دي، په اسانۍ باندې کور نه پیدا کېږي. شخصا زه خپله یو کور نه جواب کړم، بلکې دلته امکانات د ژوند نشته.
په پاکستان کې د افغان کډوالو د شورا مسؤل میر احمد روفي هم د پاکستان د موقت حکومت د پریکړې هرکلی کوي، خو وایي چې دغه مهلت کافي نه دی او باید افغان کډوالو ته نور وخت ورکړل شي. نوموړي ازادي رادیو ته وویل د افغان کډوالو د پناه غوښتنې سازمانونه او هیوادونه دي د دوی دوسیو ته پاملرنه وکړي او یادې په پاکستان کې د اوسېدو د اسنادو په ترلاسه کولو کې له دوی سره مرسته وکړي.
موږ هیله لرو هغه هیوادونه چې کډوال مني او نور بنسټونه هم اقدام وکړي او په پاکستان کې د افغان کډوالو د ستونزو د حل لپاره روښانه انساني او اسلامي پریکړه وکړي څو زموږ د ستونزو حل شي.
هغه وایي له دې سره سره په دې وروستیو کې د اسلام آباد په بیول سیمه کې میشتو افغان کډوالو د پاکستانی پولیسو لخوا د زورونې په اړه د شورا ته شکایت کړی و. دا په داسې حال کې ده چې تر دې مخکې د پاکستان موقت حکومت د بی اسناد افغان کډوالو شمیر 1,900,000 تنه ښودلی او د 2023 کال د نومبر په لومړۍ نیټه یې د هغوی د ایستلو بهیر پیل کړ. په پاکستان کې د طالبانو د حکومت قونسلګری وایي یوازې په 13 میاشتو کې 600,000 افغان کډوال له پاکستانه افغانستان ته په زور یا په خپله خوښه ستانه شوي دي.
د په پاکستان کې پاتې کیږي. د پاکستان په خیبر پښتونخوا کې تیر شپه په یو برید کې لاسو زیاتو پولیسو ته مرجو بل واوښته. دا برید داسې مهال وشو چې په دې هیواد کې عمومي انتخاباتو ته یوازې درې ورځې پاتې دي. د دغو انتخاباتو په درشل کې په پاکستان کې په تیره بیا په خیبر پښتونخوا او بلوچستان ایالتونو کې بریدونه زیات شوي دي. د دې موضوع جزئیات له نوریاس نوری اورو.
د پاکستان د خیبر پختونخوا ایالت پر ډیره اسماعیل خان کې د پولیسو پر یوې تارنې په وسلوال برید کې لسو زیاتو پولیسانو ته مرګ ژوبل اوخته ده. د ډیره اسماعیل خان پولیسو نن دوشنبه رسنیو ته په یو واستولي بیان کې ویلي چې وسلوالو تیر شپه شاوخوا درې بجې په درابند کې پر 14 ټانه برید وکړ چې په نتیجه کې لږ تر لږه لس پولیس وژل شوي او شپږ نور ټپیان شوي دي. د بیان له مخې ټپیان د ډیره اسماعیل خان مرکزی روغتون ته وړل شوي دي. د درابند د پولیسو د مشر مرستیال ملک انیس الحسین ویلی چې د امنیتي ځواکونو او حمله کوونکو ترمنځ نښتو یو ساعت دوام وکړ چې پکې برید کوونکو له لاسي بمونو همکار واخیست. د هغه په وینا وسلوال د پیښې له ځایه په تیښته بریالي شوي او دوی د موندلو په لټه کې دي. د شراب خان په نوم د دې تارني یو پولیس مشال راډیو ته د پیښې په اړه وویل
یو غټه د مکه وسو لګیټ سره بیا موږ راووتو بهر باندې مازم کولې دا څنګه ټونو را شروع ثانات چار طرف ګنه ټونو را وسکیل
تر اوسه د غبرید مسولیت چا یا کومې ډلې په غاړه نه دی اخیستې. خو په سیمه کې د تحریک طالبان پاکستان یا ټي ټي پی او یو شمېر نورې ډلې فعال دي. د غبرید داسې مهال شوې چې درې ورځې وروسته د فبروري په اتمه په پاکستان کې عمومي انتخابات ترسره کیږي او سره هم مهاله بریدونه هم زیات شوې دي. د ډېرې اسماعیل خان په دې سیمه کې د مخکې هم پر امنیتي ځواکونو ډېرې حملې شوې چې تر ټولو لوی د روان کال د لیندې په یوویشتمه وه چې پکې درویشت پوځیان ووژل شول او تر دېرشو زیات ټپیان شول. د دغه برید مسولیت د تحریک جهاد پاکستان په نوم یوې کمې پیژندل شوې ډلې منلیو. د پاکستان په خیبر پختونخوا او بلوچستان ایالتونو کې په دې وروستیو کې د شخړو له زیاتوالي سره د فبروري د اتمې د عمومي انتخاباتو په درشل کې چارواکو سره د امنیت په اړه اندېښنې زیاتې شوې. خو د پاکستان د انتخاباتو مرکزی کمیسیون له امنیتي چارواکو سره له مشورو وروسته وویل چې انتخابات به له پلان سره سم پر مخ لاړ شي. پاکستانی چارواکو ویلي چې دغه انتخاباتو د امنیت د خوندیتوب لپاره د پاوز او پولیسو په زورګونو غړي ګمارل شوي دي.
تازه او کره معلومات ستاسو د ژوند لوری بدلولی شي. راپور موږ درکو، قضاوت تاسو وکړي.
ازادي رادیو څلورویشت ساعته.
د پخوانی پوزیانو د ملاتړ کمیټې د طالبانو د زندانونو د څارنې او د پخوانی پوزیانو د خوشی کولو لپاره پر طالبانو د نړیوالو سازمانونو د فشار غوښتنه کړې ده. یادې کمیټې د یکشنبه په ورځ نا وخته د یوې اعلامیې په خبرولو سره ادعا وکړه چې د پخوانی جمهوریت نظام زرګونه سرتیری د طالبانو په زندانونو کې شکنجه کیږي. د طالبانو د حکومت ویندوی زبیح الله مجاهد په دې اړه زموږ پوښتنې ته ځواب رانه کړ، خو لدې وړاندې ادعا کړې و چې دوی د خپل مشر د عمومي بخښنې فرمان ته ژوندۍ د دې موضوع جزئیات واوري.
په افغانستان کې د طالبانو د حکومت لخوا د پخوانیو پوځیانو د نیول کېدو او شکنجه کولو له راپورونو وروسته د پخوانیو پوځیانو د ملاتړ کمیټې د طالبانو پر زندانونو په تیره بیا د طالبانو د استخباراتو پر زندانونو د نړیوالو سازمانونو د څارنې او د پخوانیو پوځیانو د خلاصون غوښتنه کړې ده. یادې کمیټې د یکشنبه په ورځ ناوخته د یو اعلامیې په خپرولو سره ملګرو ملتونو سازمان، د سره سلیم نړیوالې کمیټې، د بشري حقوقو سازمانونو او نړیوالې ټولنې ته په خطاب کې د غوښتنه وکړه او ادعا وکړه چې دا مهال زرګونه پخواني سرتیري د طالبانو په زندانونو کې دي. په یادې اعلامیه کې د پخوانیو سرتیرو د ملاتړ کمیټې پر طالبانو د نړیوالو فشارونو غوښتنه کړې ده. د طالبانو حکومت ویان زبیح الله مجاهد په دې اړه د ازادي راډیو پوښتنې ځواب نه کړي، خو تل یې د پخوانیو پوځیانو د شکنجې او وژلو راپورونه رد کړي او ادعا کوي چې دوی د خپل مشر د عمومي عفو فرمان ته ژمن دي. د پخوانیو پوځیانو د ملاتړ کمیټې د امریکا له کانګرس غوښتي چې د دغه هیواد پر حکومت فشار راوړي څو په وخت کې د طالبانو له ساتلو لاس واخلي. یا د کمیټې د پخوانیو افغان پوځیانو د وضعیت په اړه د امریکا د استازو جرګې وروستۍ غونډې ته په اشاره سره ویلي چې د دې غونډې جوړېدل کافي نه دي او پخواني افغان سرتیري لا ډېرې پاملرنې ته اړتیا لري. دا په داسې حال کې ده چې د امریکا د کانګرس یو شمېر غړو د تېرې اونۍ د چهارشنبې په ورځ د امریکا د استازو جرګې د بهرنیو اړیکو د کمیټې په غونډه کې وویل د افغانستان په خوانی ځواکونه یوازې پاتې شوې دي. د دې جمهوریت نظام یو په خوانی سرتیری چې نه غوړي د امنیتي ستونزو له امله راپور کې نومیات شي، ادا کوي چې په بغلان کې د طالبانو حکومت د استخباراتو له خوا نیول شوی و او کابل ته له لیږدولو وروسته سخت شکنجه شوی دی. په همدې حال کې یو بل په خوانی سرتیری چې درې ځله د طالبانو د حکومت له خوا د نیول کېدو ادا کوي او نه غواړي چې د امنیتي ستونزو له امله یې نوم په راپور کې واخیستل شي، ازادي راډیو ته وویل.
جمهوریت کې ریس کې وم، بار بار به ما تختارونه را کو، خلک به راتلل، پیژندل به مې نه، په کور به راتلل. خو خیر ما هم ځان بچ کو دی، یو ورځ بیا ونیولم او بوتلم، زه او زه ته مې نه پیژندل چې کوم کسان دي. څه تحقیقات رانه وکړل، بیا بل ځای انتقال کړم، زه هلته هم رانه ته نه وکړلې چې تا څه کول هغه نظام کې څه اوسنه. بیا ما باندې ډېر تورونه هم پورې کړي وو چې تا دا کړي وو، خو ما سم نه دي کړي، صرف وظیفه مې کړې دی سیده انډیس کې. زما عکسونه او شیان هم ورسره وو، نو هر ځای زورېدم که نه، نو هماغه وجه نه ما کوشش وکړ چې ملک نه بهر لاړ شم.
دا په داسې حال کې ده چې د تېر جمهوري حکومت پر مهال د دایکنډي ولایت د امنیه قومندانې د پولیسو د جلب او جذب پخوانی رئیس صبر رضایی د روان کال د سرطان په میاشت کې ونیول شو او له څه مودې وروسته بیرته خوشي شو. خو د هرات د ښځو د زندان د مشرې علي عزیز د برخلیک په اړه چې د طالبانو د واکمنۍ له پای راهیسې تر اوسه ورکه ده څه نه دي ویل شوي. تر دې مخکې په افغانستان کې د ملګرو ملتونو د مرستندویه پلاوي دفتر یا یوناما د روان کال په اسد میاشت کې راپور ورکړی و چې د افغان امنیت او دفاعي ځواکونو او د تېر جمهوري نظام د پخوانیو کارکوونکو پر وړاندې له بشري حقونو د سرغړونو لا تس وضعیت قضیې ثبت کړي چې 213 یې پکې غیر قانوني وژنې شاملې دي. خو د طالبان حکومت د یوناما دغه راپور رد کړی و.
دا ازادي راډیو خبری مجله.
یو پاکستانی ورځپاڼې لیکلی چې څلورو هیوادونو په ناهیلۍ د طالبانو حکومت ته اعتراض کړی چې په افغانستان کې په ترهګرو ډلو ضروری کنټرول نه لري. اکسپرس تریبیون ورځپاڼې د یکشنبې په ورځ راپور ورکړ چې چین، روسیې، ایران او پاکستان د اعتراض تېره اونۍ په کابل کې د افغانستان سیمه ییزې همکارۍ ابتکار غونډې کې د طالبانو حکومت ته سپارلی دی. د دې موضوع جزئیات د امید سحر مل په راپور کې.
پاکستانی رسنیو راپور ورکړی چې د چین، روسیې، ایران او پاکستان استازو په افغانستان کې د ترهګرو ډلو د فعالیت په اړه خپل اعتراض طالبانو ته سپارلی دی. پاکستانی ایکسپریس ټریبیون رسماني د یکشنبې په ورځ د سرچینو له قوله په یو راپور کې لیکلي د دې هیوادونو استازو خپل اعتراض جنوري 15 په کابل کې د افغانستان سیمه ییزې همکارۍ ابتکار غونډه کې خاموشانه طالبانو ته تسلیم کړ. په راپور کې زیاته شوې د څلورو هیوادونو په ناهیلۍ د طالبانو حکومت ته اعتراض کړی چې په افغانستان کې په ترهګرو ډلو اړین کنټرول نه لري. د ایکسپریس ټریبیون له قوله د دې اعتراض د سپارلو پلان پاکستان طرح کړی و. هغه هیواد چې د ورځپاڼې په خبره ادعا کوي چې په افغانستان کې د ترهګرۍ له امله تر ټولو ډیر زیان ورسېدلی دی. د طالبانو حکومت وایي ذبیح الله مجاهد په دې اړه د ازادي راډیو پوښتنه ځواب نه کړ. خو د افغانستان سیمه ییزې همکارۍ ابتکار غونډه کې د طالبانو حکومت د بهرنیو چارو وزارت سرپرست امیر خان متقی وویل دوی په هیڅ وجه نه غواړي چې په سیمه کې کوم هیواد ناامني او بې ثباتۍ سره مخ شي. که څه هم وړاندې د روسیې په ګډون د افغانستان ګاونډیانو او د سیمې هیوادونو د طالبانو تر کنټرول لاندې افغانستان کې د ترهګرۍ او ترهګرو ډلو د فعالیت په اړه اندېښنه ښودلې وه، خو په ښکاره دا لومړی ځل دی چې په مشترک ډول څو هیوادونه په دې اړه خپلې اندېښنې او اعتراض د طالبانو حکومت ته سپاري. د ویلو ده چې نږدې میاشت وړاندې د پاکستان د بهرنیو چارو وزارت وایندې زهرا بلوچ ویلي وو چې په بلوچستان، پښتونخوا او یو شمېر نورو سیمو کې د بریدونو وروسته په دې پیښو کې د ښکېلو کسانو او نورو مسایلو په اړه د طالبانو حکومت ته یو شمېر اسناد سپارلي دي. خو د طالبانو حکومت وایند ذبیح الله مجاهد بیا د دې څرګندولو په ځواب کې د دوی تر کنټرول لاندې ملي ټلویزیون سره مرکه کې په پاکستان کې نامني د دې هیواد کورنۍ مسأله بللې وه او زیاته کړې وه دوی به دا اسناد وڅېړي. پاکستان ادا کوي چې په افغانستان کې د تحریک طالبان پاکستان ډله فعال ده او له دې ځایه په هغه هیواد کې بریدونه پلانوي. روسیه او ایران تر ډیره په افغانستان کې د داعش له پیاوړتیا اندېښنه لري او چین بیا د ختیځ ترکستان اسلامي غورځنګ او ایغور بلتون غوښتونکي د امنیتي ګواښ په توګه پیژني. خو د طالبانو حکومت بیا وایي افغانستان کې هیڅ ترهګر ډله فعالیت نه لري. طالبان داسې مهال دا ادا کوي چې تېره اونۍ د ملګرو ملتونو امنیت شورا په یو راپور کې وویل القاعده شبکې په افغانستان کې د روزنې 8 مرکزونه جوړ کړي او د دې شبکې جګپوړي چارواکي لا هم په دې هیواد کې شته. په دې راپور کې دا هم راغلي و چې له ټي ټي پي سره د طالبانو د یو ځای کېدونکو کسانو شمیر زیات شوی او داعش خراسان څنګه لا هم د سیمې او افغانستان لپاره ګواښ دی.
له خبرونو ور اخوا
په پکتیا کې د واورو د وریدو او سړې هوا له کبله د بې وزله خلکو ستونزې ډېرې شوې دي. دوی له اړوندو ادارو او مرستندویو بنسټونو غواړي چې د خوراک او پوشاک د ورکولو ترڅنګ د کار او مزدوري زمینې ورته برابرې کړي. په پکتیا کې ځایي طالب چارواکي وایي دوی د نړیوالو بنسټونو په مرسته په دې سیمه کې د فقر د کچې د ټیټولو او خلکو ته د کاري او اسانتیاو د برابرولو هلې ځلې کوي. په دې اړه د نجیب الله الوخیل راپور واوري.
سرار دې چې د خوست او پکتیا په ګډون د افغانستان په یو شمېر ولایتونو کې د واورو او بارانونو اوریدو کاروندګر د خو حاصلاتو لپاره هیله من کړي، خو بیا بل لوري ته د هغو خلکو ژوند او وخت تیرای ستونزمن شوی چې اقتصاد کمزوری دی او د سوانګ توکو د پیرودلو توان نه لري. دوی له حکومت او نړیوالو مرستندویو بنسټونو د کاري فرصتونو او د ژمي په دې سړو شپو ورځو کې په بیلابیلو برخو کې د مرستو غوښتنه کوي. د پکتیا ولایت یو اوسیدونکو شفیق ویل
خلک وس نه لري، وسنه لري اکثر کورونه یخ دي، کوټي یخ دي، نو چا دسی وسنه رسیږي پاتنه زرات نیم زر روپۍ لري واخلي او دی بیا خپل ستونزې پیل کی. مریضان دي اکثر دا واړه او هغه سل دي یخ مریضان دي.
د پکتیا اوسیدونکو وای د خلکو اقتصاد کمزور دی او نشي کولای د پخوا پوشان پوجې مکی د کوټو د تودولو او اخلي پخلي لپاره په کافي اندازه لري او نور د سونګ توکي واخلي. په پکتیا کې د لرګي پلورون کې مالک وای
لرګي سکل خرچيږي خو مخکې کالو پر رقم ته نه خرچي. د خلکو اقتصاد کمزور دی ډیر او ودانی ماجر ډیر راغلي دي. یوه دوسرم چندان پیسې نهسته، څوک شل منه څوک نیم خروارده رقم ته اخلي. خو هغه ته نه لرګي راځي، نو د خلکو یو اقتصاد صحیح ده.
که څه هم په پکتیا کې د
موک په خپل راپورونو کې دقت، سرعت، حقیقت او کیفیت ته لومړیتوب ورکوو. باوري خبر له ازادي رادیو.
په اورزګان کې به د آغا جان په نوم د یو بند جوړېدو چارې ژر پیل شي. د آغا جان بند اورزګان په ساویه یو لوی پروژه ده چې په جوړېدو به زرګونه جریبه ځکه خړوب شي او خلکو ته به د برېښنا اسانتیا برابر شي. په دې اړه د راپور
د آغا جان په نوم بند چې د اورزګان خلکو ته حیاتي ارزښت لري او په جوړېدو سره به دغه ولایت د خلکو په ژوند کې ژور بدلون راسي. اوس طالب چارواکي خبر ورکوي چې په نږدې راتلونکي کې به چارې پیل شي. ځایي طالب چارواکي وایي د دې پروژې غوښتنه اورزګانیانو د دې د مشر شیخ ملای بت الله خونزاده څخه اورزګان ته د سفر پر مهال کړې و. د اورزګان ولایت لپاره د طالبانو والی مولوی محمد علي جان محمد چې درځونی په دې ناسته کې ګډون کړی و داسې ویل
د اورزګان د اولسونو د خیرخواهی په خاطر باندې، د دوی د حقوقو د رسولو په خاطر باندې، دوی ته د سہولتونو د برابرولو په خاطر باندې شیخ صاحب په دې باندې باعث او درګر د وزارتونو غاکی چې علي د مسله خلاص کړي. نن الحمدلله زمونږ استادو د اغاجان د فروجي اغه تعین د زایو د موقعیت چې دنن د نهایي سو.
د اورزګان د سنجیزي او زی اداري رئیس مولوی خلیل الرحمن عمر وای د یاد بند په جوړولو سره به د اورزګان زراعت واده وکړي او حاصلات به نور ولایتونو ته هم ولېږدول سي.
دا پروژه په تطبیق ورسره زموږ د ولایت زراعت واده کوي او د دې ولایت سربېره زموږ حاصلات به در نور ولایتو پرې هم صادریږي.
د اغاجان په نوم بند د اورزګان په چنارټول سوالي کې موقعیت لري چې د تیر جمهوریت نظام پر مهال په څو ځله د جوړېدو ژمنې وسوي خو ژمنې عملي نه سولې. خو اوس به وخت ثابت کړي چې اوسنی واکمن به وتوانیږي چې یاد بند جوړ کړي او کنه. داغه خبره ده چې وخت به حساب تکړی.
د ورځې د تازه پیښو او خبری راپورونو لپاره د ازادي رادیو ویب پاڼه azadiradio.com ته ورشئ او یا هم پر فیسبوک او ټویټر د ازادي رادیو پاڼه د تازه خبرونو لپاره تعقیب کړئ. facebook.com/azadiradio مو د فیسبوک پاڼه ده او په ټویټر کې مو @twitter.com/azadiradio موندلای شئ. ازادي رادیو هر شیبه لطافت سره.
د خوست سپیرې په افغان دوبۍ سیمه کې میشتو وزیرستاني کډوالو یو ځل بیا له اړوندو ادارو او نړیوالو بنسټونو وغوښتل چې له دوی سره مرسته وکړي. دوی وایي په وروستیو ورځو کې د واورو د ورېدو او د هوا د سړېدو له کبله له ګڼو ستونزو سره مخامخ شوي دي. ځایي طالب چارواکي وایي د وزیرستاني کډوالو غوښتنې مرستندویو مؤسسو ته رسولي دي.
د خوست ولایت د سپیرې ولسوالۍ په افغان دوبۍ سیمه کې میشت وزیرستاني کډوال وایي وروستۍ واورو او ورښتونو د دوی ژوند ډېر ستونزمن کړی دی. دوی له اړوندو ادارو همدارنګه د کډوالو لپاره د ملګرو ملتونو عالي کمیشنرۍ او د خوړو نړیوال پروګرام له مسؤلینو غواړي چې د نورو کلونو په شان د دوی سره د ډالرو نغدې مرستې وشي. د یادو کډوالو په وینا چې د دوی ډېری کورنۍ نه یوازې په زړو خیمو کې اوسېږي بلکې د سوانګ توکي هم نه لري او له همدې کبله یې ماشومانو او سپینسرو ته بیماری لګېدلی دي. په خوست کې اوتن میشت کډوال اسلام الدین مشال راډیو ته وویل
موږ د انسیار د ډبلیو پی نه دا مطالبه ده چې موږ سره زمانې مرسته وکړو. موږ نه زمانې مرسته بند کړي دي، احد ډالر په شکل کوي او شار د مینا بند شوي دي او بل د میش خلک ډېر غریب ژوند تېروي. بل خاص طور باندې دوبۍ کې چې کوم حاضر دي پاکستاني په خیمه کې ژوند کو سخت ورسېری دي، سخته یخنۍ هدو او بیماری لګېدلې دي.
د 2014 زیږدیز کال په نیمایي کې په وزیرستان کې د پاکستان د پوځ لخوا د ضرب عذاب له عملیاتو وروسته لکونه خلک بې ځایه او کډوال شول چې زرګونه کورنۍ خوست او پکتیکا ته هم واوښتې. د یادو کډوالو ډېره برخه د پاکستان د حکومت لخوا په څو پړاوونو کې بیرته خپلو سیمو ته ستنه شوه، خو لا هم یوازې په خوست کې د دوی شاوخوا 8000 کورنۍ پاتې دي. یو بل وزیرستانی کډوال نورت خان وزیر خپل ستونزې داسې شریکې کړې:
په موږ د خوځمې د سخت اوراند شریدو مشته پاره کول کې ډالر وکول خوشاج مشته ډالر نه دی رکوړي، نغدي مرسته نه در سره شوې. د مشال ټیم نه مش ډېر درمانه کې چې د میرا اوس پرته کوي، د میش سره چې په څنګه مونږه طریقاوي چې د میش سره مرسته وکړو.
د سپیری ولسوالۍ د افغان دوبۍ په غریزې سیمه کې مشت وزیرستانی کډوال زیاتوي په دوی کې ډېر داسې کورنۍ شته چې په روان ژمي کې د کوټې تودولو لپاره اور نه دی بل کړی. وزیرستانی کډوال میرجان وایي
په میش کې داس خلکسته چې دا مانه کنه په داس ژمي کې په دا اور کې یور نه دی بل په کمباله کې ولکشنی پنځه ورځې اوراندې شری کړی. د میش ډېر د سلونز سره مخومخي د زمانه مرسته ساج میش سره لوړ کوشش نه وسای.
په وزیرستانی کډوالو کې وستونزه چې له پخوا پاتې ده هغه خوست له نورو سیمو راغلي کډوال دي چې راجستر او بایومیټریک نه دی شوی. په افغان دوبۍ سیمه کې میشت کډوال زاکرین وویل
موږ د لاس کله شي دا هلته بایومیټریک نه شو پتی، موږ د یونس هر ډیولپی نه دا غوړي چې موږ نه وی ولي کی لکه دا خل د ستونزو سره مخامخ ته ور شوې دي. موږ ته دا خي زره د لرګي ضرورت هم شته، د نقدي ضرورت هم دا خل د ستونزو سره مخامخ ته د به ضرورت هم خل په خرونه بوري.
بل لوري ته د خوست ولایت د کډوالو او بیرته راستنیدونکو چارو ریاست چارواکي د وزیرستانو یو کډوالو ستونزې پر ځای بولي وایي دا مسالې د یونیسیار او د خوړو نړیوال پروګرام له استازو سره شریکې کړي، خو هغوی د اوس لپاره د امکاناتو د نشتون له کبله معذرت غوښتی دی.
ستاسو له پیغامونو
سلامونه اونی که هیلی مومنی ز شکلله زرملیم له هلمند ولایت څخه. موږ د طالبان د حکومت څخه دا تمه او دا هیله لرو چې دوی په خپل شرعي حدودو او شرعي قوانینو کې د زموږ د ټول ولس د ټول افغانستان دا هیله ده چې د انجونو د شپږم ټولګي نه پورته ښوونځي باید خلاص شي په خپل شرعي حدودو کې. موږ د دې څخه دا هیله کوو چې دا ښوونځي خلاص شي، دا به ډېر ښه وي هم زموږ لپاره هم د دوی لپاره. په افغانستان کې فلحال د ښځینه ډاکټرانو نیستي ده چې موږ ښځینه ډاکټرانو ته په هر بخش کې ضرورت لرو په کلینیکو کې. موږ د دې څخه دا تمه کوو چې په خپل شرعي حدودو کې دغه د انجونو مکتبونه خلاص کړي. والسلام.
سلامونه اونې کې هلي موږ بیا ازادي راډیو کارکونکو اوریدونکو ته ټول ته سلامونه وړاندې کوم. د سهار ډېر مننه کوم چې د ولس غږی تر نړیوال او د نړۍ غږی زموږ لستر سوال ډېر مننه.
السلام علیکم، زه خان محمد اسلامی یم د هلمند ولایت څخه تاسو ته دا پیغام پریږدم. دلته په هلمند کې د بایومیټریک تذکرو یو دفتر دی چې ډیر زیات بیروبار دی باندې. اول ته د اجانو د نوم لیکنې وخت دی چې پر دې مرکز باندې یو ډول امتحان جوړ کړی دی، او د بل خوا څخه بیا دغه د سیم کارتو د راجستر پروسه روانه ده چې بیا بایومیټریک تذکره سیم کارت نه راجستري. نو دغه او دغه د اجانو یو ځایز دی هم پر دې مرکز باندې ډیر زیات رش جوړ کړی دی چې خلکو ته ډیر زیات مشکلات جوړ کړی دی. هیڅوک نسی کولای چې په دوه درو میاشتو کې یو تذکره واخلي. نو زما د اساحیه د مسؤلینو څخه دا غوښتنه ده چې یا د خپل مرکزونه ورته ډیر کوي او یا داسې وکړي چې دغه د حجانو او هغه کسان چې ډیر ضرورت ورته لري د دغو کار مخکې کوي. نو اوس د لیرې ولسوالیو څخه کسان ورځي هلته په زراو زراو کریا مصرفوي خو د دوی کار نه کیږي. نو هیله ده چې زما دغه پیغام تر مسؤولو کسانو ورسوي. السلام علیکم ورحمت الله وبرکات.
ستاسی پیغام، ستاسی نظر.